ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
کرانور دن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نند زیارت ورست وزراش پاڑا سم کال دا فروری شپگیش تمنے چدا پاکستان کی شوی دی دا سحر اتنی میں افغانستان کی دی دا سحر ات او پا واشنگٹن ڈی سی کے دا شروع دا ماسخوتن لسنی میں بچے او دا فروری پنزش تمنے چدا دا ڈیو ریڈیو ٹی وی نیم ساتا خبرونو کے بعد تاسو تا دا ٹولی نڑی حالات فراندی کھو دا تازہ خبرونو پا مہمہ موضوعات و تفصیلی رپورٹونو دا پارا مونگ سرو سے او غکشی دا خبرونو سر ٹکو تا په کراچۍ کې رینجر ځواکونو ویلې د یوې کاروایی په مهال درې ترهګر وجلې دي. د رینجر بیان تر مخه وجل شوي ترهګر پر ازمک کالج باندې راکټي برید د فوزي عسکرو په کراچۍ کې د پولیس په وجنه کې ککړ وو. بیان زیاتوي دا کاروایی د کراچۍ منګوپیر په سیمه د یوې اطلاع ترلاسه کېدو پس کړې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ میاشت پړومبنۍ هفته کې په پاکستان کې کیږي. په قطر کې میشته طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وی او ای ته وایي مطبوعاتو د لارې خبر شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې کیدونکې دي، خو په رسمي توګه ورته څه نه دي ویل شوي. اخوا ای اف پی خبري ایجنسی هم افغانستان کې د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د خولې لیکلي د سولې خبرو اترو بلنه تراوسه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا صدر براک اوباما ویلي امریکا د شام ډزبندۍ په اړه ډېر محتاط ده او زیاته کړه که چېرې دا ډزبندۍ کامیاب شوه نو د دې په اډاړه د اوږدمهاله ډزبندۍ لار به هواره شي. بس وکشئ ته خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سینسو بی رینجرو دعوه کړې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي درې ترهګرې وجلې دي. دوی وایي دغه ترهګر د 50 نه زیات د پاکستانی فوجیانو وجلو ذمہوار وو. د رینجرو د بیانې تر مخه پیراملیټری فوجونو د استخباراتو په بنیاد د منګوپیر په خواوشا کې آپریشن وکړو. بیان وایي د عملیاتو دوران ترهګرو لخوا په پیراملیټری ډزې وشوې چې په جوابي کاروایي کې بیا دوی درې ترهګر وجل. رینجر ویان تر مخه د غاتر هاګر په کیټ کالج رزمک میزایل حمله په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د قتل سره سره په نورو جرمونو کې هم ککړ وو. د بلوچستان په خوزدار ضلع کې د شورو پورس په یو کور کې په چاودنه کې لګته لګوه تنان مړه او سوارلس نور زخمیان شوي دي. دغه پیښه د نال تحصیل په ګریشا علاقه کې شوي. په وجل شوو کې درې ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. په دغه کور کې ځمکني ماینونه ښودل شوي وو چې د غرونو ماتولو دپاره پکارېدل. افغان طالبان وایي د امن خبرو په حق له ورسره د کابل حکومت هیڅ قسمه رابطه نه ده کړې او دوی د دې عمل په حق له هیڅ معلومات هم نه لري. په قطر کې میشته د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وایس آف امریکا ته ویلي مطبوعاتو د لارې خبر شوي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ د میاشتې لومبنۍ هفتې نه په پاکستان کې شروع کیږي. هغه زیاته کړه تر څو چې په افغانستان کې خارجي ځواکونه موجود دي او تر څو هلته شریعت نه نافذ شوی دغه کوششونه نشي کامیابېدی. د امریکا صدر براک اوباما په شام کې د جنگ بندۍ او د دې په نتیجه کې شروع کېدونکې امن خبرو په حقله په محتاطه طریقه خبرې کړې. د شروع په ورځ په وایټ هاوس کې د اردن پاچا عبدالله سره ملاقات نه پس صدر اوباما ویلي موږ په دې معامله خپلې تمې زیاتولو کې محتاطه یو ولې چې ځمکني حالات ډېر سخت دي. خو صدر اوباما دا هم زیاته کړه چې کچرې راتلونکې یو څو هفتو کې هلته په تشدد کې څه کمی راغی نو دا به د یو اوږدمهاله ډزبندۍ بنیاد جوړېدی شي. صدر وویل د شام د کنټرول دپاره جنګېدونکې ډلې به اخر دې ته جوړې شي چې سیاسي بدلون ته ورنږدې شي او د شام خانه جنګي اختتام عمومي. رپورټونه وایي د بلجیم چارواکو د شورو په ورځ په درزنونو هغه ماجر نیولي چې د فرانس نه د پولې نه د راوړېدو کوششونه کول. د دې په وجه د یورپي یونین لخوا د کډوالو مسلې ته په سمه طریقه د نه کتلو مسله نوره وراله شوې. د بخرنی عالمی ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د شورو په ورځ په خپل رپورټ کې د دې مسلې ذکر کړی او دا یې د یورپ دپاره د شرم خبره ویلي. د دې سره سره امنیسټي په خپل رپورټ کې د کډوالو په مسله کې د برتانیې په کردار هم نیوکې کړي. رپورټ وایي د یورپ نورو ملکونو په مقابله کې برتانیې ډېر کم کډوال ځای کړي دي. د یورپی شورا صدر خبرداری ورکړی کچری په 13 جون برطانوي ریفرندم کې د یورپی یونین نه د جدا کېدو ووټ واچولی شو، نو دا به یورپ شکل د مدام دپاره بدل کړي. د شورو په ورځ برسلز کې یورپی پارلمان ته ډونلډ ټسک ویلي، کچری برطانوي خلکو د یونین نه ځان وستو نو دویمه موقع به ترلاسه نه شي. هغه زیاته کړه د برطانیې وزیر اعظم د خبرې سره پوره اتفاق لري چې دا وخت په مغرب کې د جدایي راوستو نه دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خپرونه ده. د پاکستان سین صوبی رینجرو دا وکړې ده چې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي درې ترهګرې وژلې دي. په دې موضوع باندې تفصیلات د ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز په وروستۍ خپرونه کې وړاندې کړي. ستاسو پام ورته یو واري بیا راګرځو.
سمینا دا د کراچی کې د کراچی مونګافر علاقه ده. په دې کې د رینجر بیان لخوا مطبوعاتو ته په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې په د شورو په ماښام باندې رینجر د مونګافر په علاقه کې په یو اطلاع باندې چې په دغه ځای کې ترهګر یا ورانکار موجود دي، دغلته په مونګافر کې چاپه وهل او د چاپې په مهال باندې دغلته د ترهګرو یا د وسلوالو پټ ځالی وي. په دغه ځای نه په رینجر باندې ډزې وشوي. د رینجر ویان په دغه بیان کې ویلي دي چې رینجر بیا د دغه چې کوم ځای نه په ډزې وشي په هغه ځای باندې به یې کاروایي وکړه، مقابله وشوه د رینجرو لخوا. او په دغه مقابله کې بیا دی وی چې درې سخت یا کوم مهم ترهګر چې دي هغه وژل شوي دي. د رینجرو په بیان کې ویل شوي دي چې دغه درې واړه وژل شوي کسان چې دي د دې د نمونو په جنګلونو ده شوي، او خدا په کې ویل شوي دي چې د دې د ولا قانون ګرځول شوي ډلې سره تعلق دی. او دوی په شمالي وزیرستان کې په رزمت کې د کالج باندې د راکټي برید او د دې ترڅنګ د 500 پوځي عسکرو په وجن کې ککړو، او د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د 1200 پولیسوالو په وجن کې هم د ککړ پاتې شوې دي. دا د رینجرو لخوا چې کوم بیان دی پای کې دا دا وشو دي چې دغه درې ترهګر چې دي دا وجل شوې دي، او د په رینجرو باندې او په پولیسو باندې په بریدونو کې ککړو دا په وجن کې ککړ پاتې شوې دي. سمینه بيبي دور ځوان دی په کراچۍ د ګل پورز باندې په کراچۍ کې د کراچۍ د ملګری دلی د پولیس مشر ایس ایس پی راولوار هم په دوه مقابلو کې د 1200 وسلوالو د وجنې داوه کړی و. د شورو پورز باندې راولوار هم ایس ایس پی راولوار هم یو مطبوعاتي وینا غونډه ته وینا کړې ده پای کې د دغه 1200 وجل شو کسانو چې دغه په وینا د وسلوالو دغه تفصیلی ویلې دي. او په غي تفصیل کې مطبوعات ته ویلې دي چې د 1200 واړه کسان چې د القاعده د بری صغیر څنګه او د لشکري جنگ وډلې سره د دې تعلقو. روانوار هم د شورو پورز په مطبوعاتو ته په وینا کې مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې دا کسان یې د دې په سر باندې د صوبایي حکومت لخوا انعامونه مقررو، او دوی ته دوی به افغانستان ته تلل، هلته به دوی ته د هند کوم استخباراتي اداره چې ده د هغې لخوا به دوی ته ترهګرۍ یا د وسلوال عملیاتو لپاره دوی ته تربیت ورکول کېدو. دا د روانوار دا وده چې دوی په مطبوعاتو ته په وینا کې دا خبره د شورو په ورځ باندې کړې ده. نو دا په نه د ګل د ورځې نه بیا د شورو د ورځې پورې دا په کراچۍ کې دوی مدسې مقابله او داسې کاروایان کېږي د رینجر او د پولیس لخوا چې دوی وایي چې په دې کې د ګل په ورځ باندې 1200 وسلوال وژل شوي، او د شورو په ورځ باندې ماښام بیا رینجر ویلي دي چې دوی د مونګافر په علاقه کې دغه درې وسلوال چې دي درې ترهګر چې دي دا وژلې دي.
ډیره مهرباني فضل عزیز ته تفصیلات راکولو.
ډیره مننه جی تاسو هم.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بلا مرحله به د مارچ په لومړنۍ هفته کې په پاکستان کې سرخار اسلام آباد کې شروع کیږي. دغه پرمختګ مخې ته راغلی دی د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن په حق را خبرو اترو په حوالی سره. خو په دې کې تازه تفصیل یا تازه صورتحال دا دی چې د طالبانو ویاند هغه په قطر کې که د طالبانو دفتر ویان دی او که په افغانستان کې د طالبانو ویان دی، دواړو د دې خبرو اترو نه د لاعلمۍ اظهار کړی دی. ویلی دی چې هیڅ قسمه بلنه ورته هم د کابل حکومت لخوا اوسه پورې نه ده ورکړی شوي. ریپورت په دې وخت کې تاسو ته وړاندې کوو د کابل حکومت د دریس په حواله سره چې هغوی تیره ورځ پورې افغان طالبانو سره د امن خبرو اترو په حواله سره سویل. رحیم ګل ساروان د وایس اف امریکا آشنا ریډیو سرویس خبریال دی، تفصیلي ریپورت به تاسو ته وړاندې کوي.
په کابل کې د افغانستان، امریکا، پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري، خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړي دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی. اتمر وویل د سولې دا خبرې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه یوسي. هغه وویل د سولې له خبرو یوازې مذاکرات هدف نه دي، بلکې هدف د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړل دي. اتمر وویل له افغان وسلوالو مخالفینو سره مذاکره کوي او د هغو سره چې افغانان نه دي بلکې نړیوال ترهګر دي، لکه لشکر طیبه، القاعده، داعش او نورو سره د سولې هیڅ پروګرام نه لري. د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا مهمه نه ده چې کوم شخص د سولې مذاکرات ته وړاندې کیږي، ولې مهمه دا ده چې دا شخص تاوتریخوالی له منځه وړی شي او که نه.
در چارچوب همکاریهای چهار جانبه دیروز همچنان
تیره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو. هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي، څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامي اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي. دوی ټاکلی وخت لري، که په ټاکلي وخت کې دوی د سولې مذاکراتو ته رانشي، موږ درې هیوادونه چې ځانونه مو ژمن کړي دي چې د دوی په وړاندې نظامي اقدامات وکړو خوښ به یو چې دا اقدامات
وکړو.
اجرایه ریاست وایي د سولې دې خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی.
له درېمې غونډې وروسته اسلام آباد کې جوړه شوه، کار شوی دی. هلته توافق پر دې و چې څلور هیوادونه به تر راتلونکې غونډې پورې له طالبانو سره کار کوي، هغوی به تشویقوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو هم د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره آمادګي ایدن کړې ده او دا په دې پروسه کې یو ښه پرمختګ دی.
هاخوا د سولې عالي شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دي ټاکل شوي. د دې شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي د طالبانو مختلفې ډلې به یو څه دا پروسه تر تاثیر لاندې راولي.
هر ډله چې دی خپل مشرتابه وساتي او خپل استقلال د عمل هم وساتي، مونږ سره په خبره اتره کې ګډون وکي او د خبره او اتره په میز باندې خپل شرطون، خپل غوښتنې، هغه مشروع غوښتنې چې دوی لري مونږ سره یعنی شریکه وکي.
د سیاسي چارو کارپو نظر محمد مطمئن وایي فکر نه کوي چې طالبان دې په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
دا چې د طالبانو اصلي ډلې یا د طالبانو د قطر غړي به په ناسته کې برخه واخلي، زه فکر کوم چې هغوی به په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. او که د طالب په نامو باندې یو څوک پاکستان یا بل هیواد حاضروي، نو بیا به نتیجه هغه ډول وي لکه د مری یا د نورو تیرو ناستو چې په موږ لیدلې دي.
عام وګړي سوله غواړي.
دغه پاکستان هم د امریکا هم دا چې راځم هیته دا صرف د دوه ملکونو د وجه، او ان شاء الله که دی رضا شو کوم دی غواړي خو سوله براشي.
که څه هم په سولر اړخیزه ناسته کې پریکړه وشو چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د طالبانو د با صلاحیت استازو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ترسره شي، خو لا هم دقیقه نه ده چې د دې اونۍ په کومه ورځ به اسلام آباد بیا د سولې د خبرو کوربه وي. رحیم ګل ساروان، کابل.
Thank you. ګران اوریدونکو، وړاندې کوو تاسو ته د طالبانو لخوا د امن خبرو اترو ته چې کوم قسمه غبرګون مخې ته راغلی دی، اوسه پورې د دې تصدیقونه دی شوی چې آیا دغه خبرې د طالبانو لخوا شوي دي او که نه. خو تازه تفصیلات په میډیا کې مخې ته راغلي دي چې د افغان طالبانو ویاند په قطر کې د طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم یوسف امریکا ته دا خبره کړې ده چې دوی د مطبوعاتو د لارې د افغان حکومت د طالبانو ترمنځ امن خبرو په حقله د پړاو چې په مارچ د مارچ په لومړنۍ هفته کې په پاکستان کې شروع کیږي خبر شوی دی، خو اوسه پورې ورته رسمي بلنه نه ده ورکړی شوې. تفصیل پې د زموږ همکارې انیلا خالد ناورو.
افغانستان د طالبانو ترجمان ویلی دی په دې اړه ورسره سم معلومات نشته چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات کیدونکي دي. ترجمان زیاته کړه داسې کوشش تر هغه وخت پورې نشي کامیابېدی تر څو چې افغانستان نه خارجي ځواکونو انخلا نوي کړي او په هیواد کې شریعت په مکمله توګه نوي پځای کړی شوي. په قطر کې مشته طالبانو د دفتر ترجمان محمد نعیم وی او ای ته ویل مطبوعاتو د لارې خبر شوی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې کیدونکي دي، خو په رسمي توګه ورته څه نه دي ویلي شوي. د نهې ساشنبې پر ورځ په کابل کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو د غونډې وروسته وویلی شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات به د مارچ د میاشت په لومړۍ هفته کې په پاکستان کې کیږي. محمد نعیم وویل په افغانستان کې د خارجي اشتعالګرو موجودگی حقیقی مسئلہ دا چې حالی تر هغه نشی راوتلی تر سو غیر ملکی عسکر وتلی نوی او په هواد کې شرعی نظام نافذ شوی نوی. طالب ترجمان ویل دا شرایط نه دی بلکې زمینی حقایق او حقیقتونه دي چې د مخاطب بغیر یې مسلې نشی حل کېدی. د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان په شمول سلور وانه هوادونه د تیرې سمودې راسي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پاره د چوکاټ برابر ولو کوششونه کوي. د نهې ساشمبې پر ورځ د سلور اړخیزه غونډې په موقع د یو پاکستانی چارواکي په وینا دا امید او خوشبینی څرګنده کړې شوه چې طالبان او افغان حکومت به د مذاکراتو په میز کینی. د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو یو دور تیر کال د جولای په میاشت کې د پاکستان په مریخار کې شوی و. ټاکلی شوی وه چې د خبرې اترو دویم دور به هم کیږي، خو بیا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر رامنځته شو او دغه رنګ د غامل د زنډ ښکار شو. د شروع چهارشنبې پر ورځ افغانستان د قومي سلامتیا مشیر حنیف اتمر د حکومت مخالف ډلو باندې غږ وکړو چې حکومت سره مذاکراتو کې دې برخه واخلي. هغه وویل که چېرې دوی د دې موقع نه استفاده نه کوي نو موږ به په ضد دفاعي او امنیتي اقدامات اخلو. که څه هم افغان چارواکي د طالب وسلوالو نه غواړي چې وسله دې وغورځوي او د مذاکراتو میز ته دې کینی، خو د مارچ میاشت لومړۍ هفته کې د پاکستان په قربتوب کیدونکې دغه افغان سولې خبرو په اړه د ایف پی خبری رسنۍ په یو رپورټ کې په افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې خبرې نه انکاري دی چې ګنې د مذاکراتو څخه بلنه ورته ورکړې شوې ده.
د امریکا صدر براک اوباما په شام کې د جنگ بندۍ او د دې په نتیجه کې شروع کیدونکو امن خبرو په حق لا په محتاطه طریقه خبري کړې دي. د شروع په ورځ په وایټ هاوس کې د اردن باچا عبدالله سره ملاقات نه پس صدر اوباما ویلي مونږ په دې معاملې خپل تمې زیاتولو کې محتاطه یو، ولې چې ځمکني حالات ډېر سخت دي. زاهد خټک په تفصیلي رپورت راکړي.
د امریکا صدر باراک اوباما شروع په ورځ د شام ډزبندې وروسته د غملک کې د امن خبرو اترو شروع کېدو په حق له د احتیاط نه د کار اغستو غک کړي. د ویلي د غلړ کې زیاته تمه پیدا کولو په حق له ډیر احتیاط نه کار اغستل پکار دي. دی وايي پزمکه حالات ډیر کړکېچن دي. صدر اوباما دا خبرې سپینه ماڼۍ کې د اردن پاچا عبدالله دویم سره لیدو وروسته کړي، خو صدر اوباما زیاته کړي را روانو سو هفتو کې به دوی تشدد کې کمواله وګوري کوم چې به اوږدمهاله ډزبندې لپاره لار جوړه کړي. د ویلي شام کې جګړه کوونکي ډلې به آخرکار سیاسي عمل ته غړک دي او دا شام کې خانه جنگي ختمولو لپاره ډیره ضروری خبره ده. دیونه اوله کې امریکایي صدر باراک اوباما د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خالي ورځ نه ډزبندي لاګو کولو باندې رضامندي څرګنده کړې وه، خو د تندرو ډلې داعش هدفونو او القاعده سره تړاو لرونکي النصره فرنټ نومې ډلې باندې به حمله جاري وي. د شام صدر بشار الاسد ویلی خپل جنگځپلی ملک کې د ډزبندۍ ملاتړ کوي. د شام سرکاري خبری ادارې سنا ویلی صدر اسد د روس صدر پیوتن ته یو ټلیفوني رابطه کې ویلی چې د روس او امریکا په مرستو دغه ډزبندۍ حمایت کوي. خو دغه ډزبندي عملی کېدو په حق لا شکونه موجود دي او زیاتې اندېښنې د شام هغه مخالفه ډلو لخوا راځي چې ملاتړ یې د سعودي عرب په مرستو جوړ د خبرو اترو اعلی شورا کوي. دغه مخالفه ډلو د روس او امریکا لخوا وړاندې شوي د ډزبندۍ د منصوبې تایید نه دی کړی. ټولې ډلې باید د جمعې ورځ غرمې 12 بجو پورې دغه لوزنامې ته تایید څرګند کړي او بیا 12 ساعته وروسته به دغه لوزنامه عملي کیږي. د خبرو اترو لپاره جوړه د مخالفه ډلو اعلی شورا وای دوی به دغه لوزنامه هله تاییدوي چې دوی ته بشري مرستې میلاو شي او حکومت لخوا معاصره ځایونو کې عام خلکو باندې حملې بندې شي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری واشنگتن کې د کانګرس یو رونې ته ویلي د شام خانه جنگي ختمولو لپاره دغه لوزنامه تر ټولو غوره لار ده. خو د قانون جوړونکو ته ویلي دوی دا ضمانت نشي ورکولی چې دا لوزنامه به څه نتیجه راوړي. بلخوا ماسکو کې کرملن ویلي صدر پیوټن د ایران صدر حسن روحانی او سعودي باچا سلمان سره هم دغه لوزنامې په هکله خبرې اترې کړي. یو بیانیه کې کرملن ویلي صدر پیوټن او صدر روحانی دواړو څوک چې د مشک کې د اسد د حکومت ملاتړ کوي په دې خبره زور راوړی چې شام کې د ترهګر ډلو پر ضد به خپله همکاري نوره پراخوي. ماسکو ویلي باچا سلمان څوک چې شام کې د مخالفه ډلو ملاتړ کوي هم د دغې لوزنامې هرکلی کړی او دې عملي کولو لپاره روس سره په ګډه کار کولو خپل خواهش هم څرګند کړی. اینی حال کې د ترکی صدر رسب طیب اردوان ویلي د داعش او النصرا فرنټ په شان د شام کرد ملیشا ځواکونه هم باید د ډزبندې د لوزنامې نه بهر وساتلی شي. ترکی کرد ملیشا یو ترهګر ډله ګڼي. اردوان ویلي 15 کالو خانه جنگي ختمولو چې پکې 4,00,000 پورې خلک مړه شوي لپاره دا لوزنامه په اصولو سمه ده. خو وایي دا تاثر ګڼي د شام کرد ملیشا مرستې ځکه په کار دي چې هغوی د داعش پر ضد جنګېږي یو غلط تاثر دی. د شامي کردانو ملیشا یا وای پی جی کل عدم ګرځولی شوي کردستان ورکرز پارټي یا پی کی کی یو څانګه ده. څوک د تیرو 3 لسیزو راسې انکارا سره جنګېږي چې غواړي د ترکی کردانو سویلي شرقي سیمې واک واخلي. پی کی کی د امریکا او یورپی یونین لخوا هم یو ترهګر ډله ګرځولی شوي. نه پورس خارجه وزیر جان کیری د سینټ یو رونې ته ویلي د ډزبندۍ خلاف ورزي کولو باندې به څوک هم د محاسبې نه بچ نه شي. د امریکا خارجه وزیر ویلي دا مهال په دې اکلا خبرې اترې روانې دي که چیرې د امن دغه خبرې اترې ناکامه شوې نو بله تګلاره به سوي.
د مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. نن مطبوعاتو د شام په حوالی سره مضمونونه لا ځای ورکړی دی. دغه کتنه به تاسو زموږ همکار مختار خلیل ناوري.
د شام او د یوکرین د شخړو له سببه که یو طرف ته روس سره د یورپ او د امریکې سفارتي او سیاسي تعلقاتو کې تاوتریخوالی را پیدا شوی دی، نو بل طرف ته دې مسلو کې د مرکزي سیاسي کردار ولادیمیر پیوټن د شخصیت او د سیاسي کړوړو په حق له په غرمي مطبوعاتو کې تر دې وخته پورې ډیر څه لیکلی شوي دي. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن خپل یو اداریه د روس د صدر ولادیمیر پیوټن په ذات لیکلې ده. د اداریې سرخط ته په نا اعتباره پیوټن یو ځل بیا اعتبار کول. د اداریې په شروع کې لیکلی شوي دي چې د شام په جنگ کې تر اوسه پورې د 15 لکو نه زیات خلک وژلی شوي دي. دا جنگ اوس داسې مرحلې ته رسېدلی دی چېرته چې دا تصور هم ګران دی چې په دې کې ډزبندي په کار ده او که نه دا خونړی جنگ دی عمدا شان رواني چې عقوبت به پخپله یو طرف ته سر اوزي. اگر که د زړه د خلاصه دا خواهش او امید خو کیږي چې ډزبندي دې وشي، خو دلته دا سوال هم راپورته کیږي چې د ډزبندۍ له وجې خو به قتل غارت کې لنډه شان دمه راشي. ولې آیا دا ډزبندي به قتل غارت کې د لنډې شان دمې نه علاوه هم څه خپل مقصدونه حاصل کړی شي او که نه؟ په دې لوري د اندېښنو یوه وجه په دې جنگ کې د ککړو فریقینو غیر معمولي مفادات دي. په دې وجه د ډزبندۍ د اثرناکې کولو دپاره به د جنگ فریقینو له د خپلو مفاداتو نه لاسونه وروسته کول لازم وي. اداریه لیکي چې د شام د جنگ مرکزي کردار د روس صدر ولادیمیر پیوټن دی. ښاغلي پیوټن د قسمه قسم بندیزونو او هر طرف نه د سپورو ستغو ویناګانو او د ملامتو باوجود د شام د صدر بشار الاسد حکومت له د اډاڼې ورکولو په غرض په 13 ستمبر کې د شام جنگ کې راودانګل او سمدستي د جنگ ټوله نقشه بدله کړه. روسیانو نه یوازې د ښاغلي اسد قسمت بدل کړی دی، ولې دوی اوس د شام د جنگ د بندولو یا د نه بندولو او په یورپ د شام د کډوالو په ورمات بهیر د مکمل قابو ساتلو د وس توان خاوندان هم جوړ شوي دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې تپوس کوي چې په دې ټوله معامله کې ښاغلي پیوټن باندې څومره اعتبار کېدای شي، لکه څنګه چې ولادیمیر دین وړاندې په یوکراین کې د خپل ځان په باره کې دا ثبوت ورکړی دی چې ډزبندي د ده په نیز یو چلبازي ده او داسې مقصد یا مرام نه دی. نیویارک ټایمز د خپل ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د ښاغلي پیوټن جغرافیایي سیاسي مقصدونه که هر څه وي وي به، خو دا یو مقصد په کال 2012 کې په دریم ځل د روس د صدر جوړېدو نه راپدې خوا ښکاره دی چې امریکا او د امریکې اتحادیان په دې مجبوره کې چې روس یو ځل بیا لوی طاقت تسلیم کړي، او بلې دا کوشش هم دی چې د غربي ملکونو په اتحاد کې چود واچوي. اون په دې قسم مقصدونو د پیوټن په خپل ملک روس کې ډیر عزت کیږي، باوجود د دې چې د پیوټن د کړو د لاسه روسیان د بندیزونو په وجه ډیر ترړېدلي دي او غربي ملکونه هم ورته ډیر په سپک نظر ګوري. خو ولادیمیر پیوټن لا کلونه وړاندې افغانستان نه په ډیره بې عزتۍ سره د شوروي روس وتل هم هیرول نه دی پکار، او دا د یاد ساتي چې مشرقي وسطا کې هیڅ یو نصرت ممکن یا پایدار نه دی. زیات نه زیات دا به وشي چې د څه وخت دپاره به د طاقت توله ګډوډه شي، خو الغو تلغو به پکې جاری وي.
د امریکا ریپبلیکن او ډیموکراتیک صدارتي امیدواران که څه هم په خپل کمپینونو کې پر ډیرو موضوعاتو باندې جدا جدا رائے لري، خو سیړنکاران وایي چې په یو موضوع باندې دوی ټول اتفاق لري، او هغه دا چې دولت اسلامي ته یا داعش ته شکست ورکولو کې د امریکا څه قسمه رول پکار دی. په دې موضوع تفصیل وکیل خان ناورو.
بروکینګ انسټیټیوټ کې د خارجه پالیسی ستر څېړنکار کینت پولاک وایي چې کله امریکایي تګلارې ته شکل ورکړی کیږي د راتلونکي صدر لپاره بعد د ټولو مهمه خبره په دې ځان پوهول وي چې د عراق خانه جنگې له وجې داعش په د هیواد کې خپل خپې مضبوطی کړې دي. نوموړی وایي چې دغه وجه ده چې امریکا د غلطه د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ په لویه کچه فرقهواریز ګډوډي سره مخ ده. ښاغلی پولاک ویلي چې امریکا له بعد د غلطه د بیلابیلو ډلو ترمنځ د واک د تقسیمولو معاهده کول پکار وي چې د هغوی ټولو د یو نوي حکومت کې د برابرۍ برخه وي. نوموړي زیاته کړې ده چې په دغه کې مهمه خبره د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي سره سره د کوردش د ځنې پښتنو ځواب ورکول یا حل روباسل دي. د امریکا د پوز نه ریټایر شوی لیفټیننټ جنرل او په عراق کې د ستراتیژیکي عملیاتو پخوانی مرستیال مشر مایکل باربیرو تر مخه داعش ته په ماتې ورکولو کې تر ټولو لوی چیلنج سنی آبادۍ ته د مراتو ورکولو لارې لټول دي. ښاغلی باربیرو ویلي دي چې په عراق کې سنی آبادی په حکومت یقین نه لري چې ګنې د دوی د مفادو لپاره به ګامونه واخلي. نوموړی وایي چې لومړی خبره د سنی آبادۍ آماده کول دي چې هغوی له د بغداد حکومت سره په ګډه د کار کولو ضرورت دی. خو نوموړی وایي چې دا کار به تاسو له د شیعه ملیشو د لیږلو بغیر کول وي. د جارج ډبلیو بوش د انتظامیه په مهال د عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر هم د دې خبرې سره اتفاق لري، او وایي چې داعش په عراق کې خپې مضبوطولو وجه د حکومت ناکامي او د سنی آبادۍ سره لکه د پردو سلوک کول دي. د غدری وڼس پوهان په دې خبره اتفاق لري چې په عراق کې د ولسی جنگ ختمولو لپاره د امریکا د رول ضرورت دی چې د واک شریکولو یو نوې معاهده ته شکل ورکړي چې ورسره د هاغلی آبادی حکومت او امریکا لپاره به دا خبره ډیر اسانه شي چې سنی اکثریت لرونکي پوځي دستې جوړ کړي، کمې دستې چې بعد هیواد سنی اکثریت لرونکي سیمې د داعش نه په اسانتیا سره د آزادولو جوګوي. که څه هم امریکایي ولس عراق ته د ځمکني عسکرو د لیږلو په مرسته کې نه دي، خو پوهانو د دې پر ځای هم د بدلو چارو وړاندیزونه کړي دي چې ورسره به عراق داعش ته د ماتې ورکولو جوګوي. جنرال باربیرو وایي چې د دې کار لپاره امریکا له با د عراق امنیتي ځواکونو باندې انحصار کول پکار وي. د کومو ځواکونو په مشرۍ کې چې د بغداد څخه 100 میل فاصلې څخه کم د رمادي غربي ښارګوټي آزاد کړی شوی. نوموړي ویلي چې یوازینۍ خبره چې ورسره په حقیقت کې داعش اجتماعاتی ورکولی کی دیشی هغه د عراق ځمکني پوز دی، چاته چې بعد د دغه لپاره د خې تربیه او اعلی وسلو ضرورت وي. خو هغه لیکنت پولاک وایي چې په دې لړکی به امریکا لا ډیر څه کول پکار وي. پوهان د دې خبرې سره اتفاق لري چې امریکا عراق یوازې نشي پریښودلې، او د عراق په راتلونکي کې د خپل رول بیانولو لپاره ورته د یوې واضحه ستراتیژۍ ضرورت دی. ښاغلی پولاک ویلي چې د نوي راتلونکي صدر لپاره دا خبره ډیره زیات مهمه ده چې په عراق کې په سیاسي توګه نور زیات شامل شي چې ورسره د غلطه د هغوی ناباورۍ او ناامیدۍ ختمولو کې مرسته وشي.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو سره نه خبرونه تاسو واوریدې په لک سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي. د ډیوه ریډیو د مخام خبرونه سره به د مخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې ټول همکاران تاسو وړاندې تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه سره یو واره بیا راځي. تر هغه وخت پورې مونږ له اجازه تراکې د الله پامان.